د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. ټاکل شوی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغان سولې په اړه د روسیې، امریکا او چین د استازو دوهمه درې اړخیزه ناسته ترسره شي. په کابل کې د روسیې سفارت د سه‌شنبه په ورځ د په ویلامی کې ویلي چې په دغه درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان لپاره د یادو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د روسیې سفارت زیاتوي چې دغه درې اړخیزه غونډه د افغانستان په اړه د خبرو یو نوی نوښت نه دی، بلکې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د نړیوالو شرایطو د برابرولو لپاره د نړیوالو لوبغاړو یوه هڅه ده چې له دغو هڅو څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د چین ځانګړی استازی ډنګ ژن ګډون کوي. د پاکستان د بلوچستان په صوبې کې په دوو لویدیځو ولسوالیو کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې درې چاودنې شوي دي چې د دوو پولیسو والاو په ګډون دربش کسان زخمیان شوي دي. د پولیسو چارواکو ویل دي چې د سه شنبې په ورځ د جعفر آباد په مرکزي ښار ډیره الایار کې یوه چاودنه شوي. بله چاودنه د حسن خان په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په د بم د لارې شوي او درېمه چاودنه د نصیر آباد په ډیره مراد جمالي ښار کې شوي ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګا ویل دي چې په دغه پیښه کې ککړ کسان به ډېر ژر ونیسي او د دې لپاره به د دې لپاره هڅې هم پیل کړي دي. له دې مخکې د اپریل په دولسمه د کوټې په حضرګنجۍ کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو شپږ کسان وژل شوي وو. د شمالي کوریا حکومت ویل دي چې کیم جان اون روسیې ته روان شوی دی او هلته به د ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این ویلي چې کیم د پیانګ یانګ سره په یو خاص اورګاډي کې د خپل چارواکو سره نن د چهارشنبه په ورځ روان شوی دی. د روسیې د حکومت یو لوړ پوړي سرکار یو شاکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې کیم او پوتین ملاقات به د روسیې ساحلي ښار وستو کې د پنځشنبه په ورځ وسی. یو شاکو ویلي چې د ملاقات تمرکز به د شمالي کوریا په اټومي پروګرام وي. ایرانی چارواکو ویل دي چې که امریکا متدراتو د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي نو هیواد به د هرمز تنګی وتړي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ نوې پالیسي اعلان کړه او وی ویل وروسته له هغه چې څو هیوادونو ته خبر ورکړ چې د ایران د تیلو واردات کم کی، اوس امریکا غواړي دا واردات صفر ته ورسیږي. خو ایران په دې اړه خبرګون وښود او وی ویل کای د تیلو د خرڅولو مخاوني ول شي دا هیواد به د هرمز ستراتیژیک تنګې وتړي. ترکیه هم د امریکا اقدام رد کړی دی. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلی د ایران د تیلو په وارداتو د امریکا فشارونه به د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته ونکړي.
سعودي عربستان د سه‌شنبه په ورځ ودیرش سعودیانو چې زیاتره د کلیتی شیعه ډلې مذهبي ډلې وو سرونه پرې کړي دي. په دغو کسانو تور و چې په ترهګرۍ کې لاس درلوده. د دې ډول سزا ورکول د دې امکان زیات کړی دی چې سیمه کې د ایران او سعودي عربستان مخالف هیوادونو ترمنځ مذهبي کړکېچ نور هم زیات سي. په واشنگتن کې د ګلف انسټیټیوټ چلونکی علي الاحمد ویلي چې د څلور دېرش کسانو نمونه پیژندلې چې شیعه مذهب ول. د سعودي کورنیو چارو وزارت د ادامو شو کسانو نمونه هم خبره کړې دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې هم ویلي چې اکثریت ادام شوي کسان شیعهګان دي. د پاکستان پولیس ویل دي چې وسلوالو کسانو د پولیو د کارکوونکو د ساتنې لپاره ګمارل سوی یو پولیس والا وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول ملک کې د پولیو یا د ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ځایي پولیسو یو افسر نور واحد ویلي چې د سه شنبه په ورځ دغه برید په بنو ښار کې شوی دی. په دغه پیښه په داسې حال کې شوي ده چې پلرونو او مندو خپل ماشومان د پېښور روغتونونو ته پرون په داسې حال کې یوړل او ادعا یې وکړه چې د هغوی ماشومانو ته چې کله د پولیو څاڅکي ورکړل شوې خوایه ګرځېده او زړونه بدېدل. د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت ویان شوکت یوسفزي وویل چې د هغوی تحقیقاتو دا ښودلې ده چې هیڅ کوم ماشوم د پولیو د څاڅکو ورکولو وروسته ناروغه سوی نه دی. هغه زیاته کړې چې د دوشنبې په ورځ له هغه وروسته په ټولو صوبه کې په خلکو کې ویره پیدا شوه چې داسې ګنګوسې خپرې سوې چې د پولیو څاڅکو ورکولو وروسته ماشومان ناروغه سوي دي. هغه وویل چې کوم کس داسې ګنګوسې شروع کړې وي هغه یې نیولی دی. د داعش جګړهمارې ډلې ادا کړې ده چې په سریلانکا کې پر کلیساو او هوټلونو باندې اته پرله پسې بریدونه دغه ډلې کړي دي. په دغو بریدونو کې شاوخوا درې سوه شل تنه ووژل شول او له پنځو سوو نه زیات ژوبل شوي دي. تر دې مخکې د سریلانکا صدراعظم ویلي وو چې تر بریدونو مخکې یو بهرني استخباراتي سرچینې ورته خبر ورکړی وو چې شایي بریدونه وسي. دا و خبر وه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د پنج شنبې په ورځ به په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په هکله درې اړخیزه غونډه وسي. په دغه غونډه کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په غونډې هم خبرې وسي. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته هیله مند دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
په داس حال کې چې مسکو د اپریل د میاشتې په 15مه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ناستې کوربه دی، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي د زلمی خلیلزاد وروستي سفر نه دا تمه لري چې طالبان د افغان دولت سره مخامخ مذاکرات ته وګوري.
صاحب خلیلزاد وروستي سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. پام دې مخه باندې هر هغه هڅه چې کیږي، هر هغه تلاش کیږي موږ هر کله کوو.
په خپل زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دا ځل به دې سفر کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو ملاتړ لپاره کار وکړي او په کور دننه به افغان لوري ډیالوګ او مذاکرات ته وهڅوي. شنون کې وایي چې د افغان سولې ته د سیمې د ځواکونو هیوادونو ملاتړ اړین دی.
واړو چې دغه جهتونه امریکا متحده ایالات، چین او روسیا د افغانستان په قضایاو کې خپل رول په مثبت شکل باندې ادا کړي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د اپریل په 28مه په سفر وتلی دی. دوی به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او بریتانیا ته سفرونه وکړي. د ځل سفر به د میتر یو لسمې دوام وکړي. ځینې شنونکي وایي چې خلیلزاد به دا ځل طالبانو سره یو سلسله مهمو پریکړو ته ورسیږي. وید مجد وایي د بهرنیو ځواکونو وتل به د خلیلزاد په شپږم دور خبرو کې له طالبان سره اساسي بحث وي.
طالبان ویلي دي چې په دې پړاو کې دوه مسلې مشخص کیږي. اول دا چې څه وخت د بهرني قوتونو وتل افغانستان څخه شروع کیږي او دوهمه خبره یو زمانی جدول دی چې په څومره وخت کې دا بشپړیږي. نو په دغه دوه مسایل باندې چې کومې خبرې کیږي زه فکر کوم چې دا مهم او اساسي خبرې دي، تخنیکي خبرې پکې شتون لري او په نتیجه کې زه ویلای شم چې دا شاید یو په یو یا دوه ورځو کې فیصله ونه شي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د زلمی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د تیرو سفرونو په تداوم بولی وایي متفاوت بنوي.
فکر کوم ډیر تفاوت ولري، خو د ادامه د پخوانی سفرونو څخه ده او دا سفرونه او دا ملاقاتونه د اصلي صلح د مذاکره لپاره زمينه سازي کوي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته دا اووم سفر دی. له طالبان سره د خبرو یې شپږم دور. شنون کې دا هم وایي چې د بین الافغاني ناستې بحث به هم د زل سفر کې مهم بحث وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. استرالیا تایید کړی ده چې د فدرالي پولیسو د تروریزم ضد صاحب مسبان به د سریلانکا سره په هغو تحقیقاتو کې مرسته وکړي چې د مسیحي اختر په ورځ د بمی چاودنو په باره کې کوي. خبریال فرمیسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې حمله شوې دي چې څه باندې 300 وطن پکې وچل شوي او په سلګونو نور پکې ټپن شوې دي. د دغه حملو اکثره قربانیان سریلانکایان دي چې ډېر هغه عیسویان هم پکې شامل دي چې د مسیحي اختر په ورځ کلیساګانو ته ورغلي وو. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت معلومه کړې ده چې په وژل شوو کسانو کې یو دیرش خارجیان هم و او د څه باندې 100 کسانو پسې لټون روان دي. په دغو وژل شوو کسانو کې یو شمېر برطانوي او هندي اتباع هم شته. د یوې مور او د هغې د 10 کلنې لور سره یو ځای چې د استرالیا د یو ډنمارکي شتمن تجار درې ماشومان وژل شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن انوای
Two Australians have lost their lives in this terrible massacre and my just heart is full of grief for them and their families as I'm sure all Australians are.
په دغه وحشتناک عام قتل کې دوا استرلایان خپل ژوند له لاس ورکړه دي او زه ډیر خوشاله یم او د دوی د کورنۍ سره غم راځي کوم او زه ډاډه یم چې ټول استرلایان د دوی په وجلو خفه شوي دي. صدر اعظم مورسن وای لاسترلیانه به فدرالي پولیس سرلنکا ته واستول شي چې د چارواکو سره د حمله کوونکو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د استرلیا فدرالي پولیس یا اف پی په بین المللي تروریستي عام قتلونو کې تجربه لري او په هغه تحقیقاتو کې مهم رول لوبولی و چې د 2002 کال د اکتوبر په میاشت کې د انډونیزیا په تفریحي ټاپو بالی کې د بمونو د چاودنو په باره کې شوي و. د بمونو په دغو چاودنو کې د اتاتیا استرلایانو په شمول څه باندې 200 تنه وژل شوي و. په سیدنی کې د سریلانکا عمومي قونسل جنرال لال ویکریما تونج شنوایي په دې برخه کې به د استرالیا مهارت ان مهم وي. ویکریما تونج خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We welcome the support of the Australian Prime Minister. Australia has always been a close ally of Sri Lanka. It is yet not known as to what level of support
مونږ د استرالیا د صدر اعظم ملاتړ ته هرکلی ویو. استرالیا همیشه د سریلانکا نږدې متحده ده. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا ملاتړ په کوم اندازه دی. زه په دې عقیده یم چې په دغه مرسته کې ډیر شن شامل دي. مونږ په دې وروستیو وختو کې په سریلانکا کې د استرالیا زر تنه نظامي پرسونل درلودل، ځکه نو د استرالیا او سریلانکا روابط ډیر قوي دي. پولیسو په سریلانکا کې د حملو نه څو ساعته وروسته په یو لړ چاپو اچولو کې څلیرش مشکوک کسان نیولې دي. فکر کېږي یوه جهادیسته ډله چې د ملي توحید جماعت په نامه یادیږي د دغو عام قتلونو تر شا وي. دا څرګنده شوې ده چې د سریلانکا چارواکو ته پخوا د دغه سازمان په باره کې خبرداری ورکړل شوی و چې د یکشنبې د ورځې د بمونو د چولو تور ورباندې لګېدلی دی. امریکایي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د امریکا او هند دواړو امنیتي ادارو د دې میاشتې په سر کې د دغه ګواښ په باره کې سریلانکا ته خبرداری ورکړی و، لیکن رپورټونه وایي نه د سریلانکا صدر اعظم نه د کابینې ته معلومات ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفر په اطلاعیه کې د نور احتمالي حملو خبرداری ورکړی دی. استرالیا له خپلو اتباعو نه غوښتي دي چې استرالیا ته سفر ونه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
ټاکل شوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به په دې هفته کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د هغه ملک د ولادي واستیک په شار کې وګوري. دا امریکا ژ خبريال ویلیام ګالو په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
په تیر کال کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نه یوازې دا چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یې غونډه درلوده، بلکې د چین، د ویتنام او د جنوبي کوریا د مشرانو سره هم علي غونډه کړې دي. تر اوسه پورې ښاغلی اون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات نه دی کړی، مګر په دې هفته کې به د روسیې د ولادي واستک په خار کې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو علي غونډه جوړه شي. دا سخکاری چې شمالي کوریا غواړي چې ځان د نړیوال تجرید نه خلاص کړي. د چار یو ماهر رالف کاسکا وایي سشی چې ښاغلی کیم به د دغې علي غونډې په نتیجه کې هغه ترلاسه کړي، هغه به دا وي چې دی به یو نړیوال اعتبار پیدا کاندي. د شمالي کوریا مشر غواړي چې خپل ملک د ملګرو ملتونو د سخت بندیزونو خلاص کړي. دغه بندیزونه وروسته له هغې چې د امریکا د جمهور رئیس سره دغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې اوس هم دوام لري. داسې ویل کېږي چې د روسیې جمهور رئیس ښاغلی پوتین به په دې برخه کې چندانې مرسته ونه کړي، مګر دغه علي غونډه به شمالي کوریا ته د دې فرصت برابر کړي چې ځان د خپل لوی تجارتي انډیوال چین د زیات اثر نه یو څه خلاص کړي. د چاریو ماهر رالف کاسکا وایي زه فکر کوم هغه کوشش کوي چې د ټولو فرصتونو نه استفاده وکړي. دا معلومه ده چې شمالي کوریا په تاریخي لحاظ هغه وخت ځان وژغوره چې روسیه د چین په مقابل کې استعمال کړه، او همې هر یو د بل په مقابل کې استعمال کړی دی. د روسیې د ولادیواستک د ښار اوسیدونکو د منتظر دي چې د دغې علي غونډې کوربه شي. د هغه ښار یو اوسیدونکو وایي زګومان کوم چې هغوی به یوې موافقې ته ورسیږي. دا ډارونکې خبر وي کله چې خلک د اټومي ازموینې په باب اطلاع حاصله کړي، ځکه چې د ولادیواستک ښار د ازموینې د ځای نه 300 کیلومتره لرې دی. مګر دا لا نه ده معلومه چې دغه علي غونډه به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ټاپه درېدلې حالت په ختمولو کې مرسته وکړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د سه شنبه په ورځ د میلیونو اتباعو سره په ګډه د نړۍ د ستري دیموکراسي د دریم پړاو په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړه. د پخپل په دوه انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره کاندید دی. د امریکا ژ خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا راپور لیږلې دی.
د هند صدر اعظم مودی په خپل پلارنی ایالت ګجرات کې د رای ورکولو خپل حوزې ته راورسید او خپل رای په داسې وخت کې واچول چې په ګڼه ګوڼه کې ورته چکچکې کېدلې. د هندو نېشنلیست بھارتیا جنتا ګوند مشر خپل انتخاباتي مبارزه په ملي امنیت او د تروریزم سره په جنگ باندې متمرکزه کړې وه. د مودی موقف په خپل هغه جواب باندې قوي شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د موټر بم چاودنې ته یې ویلی وو. په دغه چاودنه کې څه باندې 40 تنه د امنیتي قوا پرسونل د کشمیر په جنجالي سیمه کې وژل شوي وو. مګر د هند صدر اعظم له مخالف کانګرس ګوند او د دغه ګوند له مشر راهول ګاندی نه د سخت چلن سره مخامخ دی چې مودی باندې د ده د اقتصادي ریکارډ په ارتباط عمله وکړه. مودی د فبروري د میاشتې د موټر بم په جواب کې هندي جټ الوتکې گاونډي پاکستان ته واستولې او د ټریننګ په هغه کیمپ باندې هوایي حمله وکړه چې ګومان کېږي له دغه کیمپ نه غیر قانوني افراطي ډله جیش محمد چې مرکز یې په پاکستان کې د عملیات کوي او رپورټونه وایي په کشمیر کې د ځانمرګي بمونو د اچولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دیارلس ولایتونو او د فدرالي حکومت تر کنټرول لاندې په دوه سیمو کې د رای ورکولو مستحق کسان چې په 112 انتخاباتي حوزو کې د کاندیدانو لپاره رای ورکوي او په دغو انتخاباتو کې په شپږو پړاوونو کې رای ورکولی کېږي. د هند 1.3 میلیارد اتباعو نه تر 900 میلیونو پورې کسان مستحق دي او په ولسي جرګه کې د 543 څوکیو لپاره په زرګونو کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. ریا چول د می په 19 نیټه پای ته رسیږي او نهایي نتیجې د می د میاشتې په 3 نیټه اعلانیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د اپریل 28 د کتاب نړیوال ورځ وه. لیکوال اسماعیل یون د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د کتاب د اهمیت په باره کې داسې وویل.
کتاب معنوي پانګه ده، د علم یو زیرمتون دی چې که ته غواړې چې علم ترلاسه کړې نو په متفرق ډول خو نه ترلاسه کولی. هر سړي چې په یو کتاب لیکلی دغه د علم یو غټه زیرمې په کتاب کې خوندي کړي، نو د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده. د ادیانو نه نیولې، د پیغمبرانو نه نیولې، تر ټولو شخصیتونو پورې دنیا د کتاب په ارزښت باندې بحث کړی ده. او کتاب یې د ژوند تر ټولو قوي ملګری ګڼلی چې په هر ځای کې تا سره ملتیا او ملګرتیا کولی شي.
په افغانستان کې کتاب څومره خپل ارزښت ساتلی دی؟
نو په هر ډګر کې د دنیا نشاته پاتې یو، نو د کتاب په برخه کې هم دا قیاس دی چې موږ دنیا څو نشاته پاتې یو. موږ په پښتو دری کې یعنی په کال کې 1000 عنوانه کتابونه چې دي شاوخوا کې، البته اټکل دی دغه تولید لرو. دا د دنیا د نورو برخو سره، نورو قومونو یا نورو ملتونو سره د مقایسې وړ نه دی اصلا. بیا په دې زر ټکونو کې، زر عنوانونو کې چې موږ چاپو، او د مملکت په کچا هغه کې مکثر علمی کتابونه ډیر کم دي، ادبی کتابونه پکې دي، مذهبي پکې دي یا نور کتابونه پکې دي. نو د علم برخه چې د دنیا د علم په برخه کې د افغانانو ونډه چې ده هغه په 0.000 سوته رسیدي کنه، مګر په تغذیه کې یا د مصارفي برخه کې به موږ په دنیا کې 0.5% لګښت کوو یا نفوس ونډم د دنیا کې، مګر د علم په تولید کې به موږ دنیا نړۍ شاته پاتې. یو کتاب په امریکا کې چې چاپیږي دغه ټول د تیراژ یو کتاب د تیراژ مجموعي شمیر زمنګ د ټولو پښتو دری کتابونو سره چې افغانستان کې چاپیږي د ټولو مجموعي څخه دغه یو ایډیشن چې دا یو ځل چاپیږي هغه زیات دی.
استاد تاسو مخکې لکه څنګه چې د کتاب په ارزښت وغږېدی چې یو مانوي پانګه ده، نن سبا تصور دسه دی چې ټولنیزې شبکې د کتاب ځینې ولیدې او ارزښت یو څه راټیټ کړی دی، تاسو په دې اکل څه وایئ؟
نه، هغه کتاب په دې معنی نه چې یوازې په کاغذ کې راځي، هغه د کتاب د معنوي پانګې د ذخیره کولو یو وسیله ده، شکل ده، هغه شکل اوس رسنۍ نیولی، فیسبوک د انټرنیټي رسنۍ دي، مثال غږیز رسنۍ دي، خو هغه غږیز رسنۍ کې به څه شی افاده کیږي؟ همدغه کتاب چې ده د کتاب په بڼه دا خو همدغه انټرنیټي رسنۍ لارې ټولو ته وسوانې کېدلی شي، او کتاب یو فزیکي وزن لري چې هغه به ته هر چې ته انتقالی دا کتاب په انټرنیټي رسنۍ کې، نو هغه د انتقال قابلیت یې ډېر اسانه دی. نو په دې خاطر هغه یو وسیله ده، نه کتاب. کتاب کېدای شي د کاغذ په بڼه، کېدای شي په انټرنیټ کې، کېدای شي په غږیزه بڼه چې اوس رواج شوي دي، او کېدای شي په نورو بڼو باندې مرواج شي.
نن سبا افغانستان څه ډول کتابونو ته اړتیا لري چې ټولنې ته باید ارزښت شي، او څه باید وشي چې د کتاب لوستل دود شي، عام شي؟
د پخوا په تناسب خو وخت به ټولنه هلته ټوله لوستې شي، باسواده شي، چې کتاب تقاضا پورته شي، ټولنه بېسواده کتاب به څوک مطالعه کړي؟ د پخوا په تناسب باندې اوس نسبتا ښه روان یو، مونږ یعنی ډېر په خراب موقعیت کې نه یو. پخوا یوازې انحصار د حکومت په لاس کې، اوس ولس هم کولی شي، آزادې رسنۍ شته، چاپخونې دي، کتابونه چاپوي، کتاب پلورنځي دي. یعنی ورو ورو مونږ داسې حالت ته ور روان یو چې حرکت خپل کړی، خو بیا هم هغه بشپړ تقاضا چې کوم موجوده ده چې مصارف زیات دي او بیرته عواید چې دي هغه کم دي. یعنی څنګه چې د خلکو هیله ده او د کتاب پلورونکو یا کتاب چاپونکو هیله ده، هغې مرحلې ته مونږ نه رسېدلی. یعنی کتاب تر اوسه افغانستان کې د ګټې وسیله نه ده، نو په همدې خاطر باندې دغه ټولنه باید هماهنګ ډول باندې پر مخ لاړ شي، د کتاب د ترویج لپاره په زمینه برابر شي.
ډیره مننه یونسف کورم ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کندوز سوداګر وایي چې د جګړې زیات زیان کاروباري خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې که د جګړې پر وخت د خلکو د سرمایه ګذاري ساتنه ونه سي، سوداګر به له کندوز څخه ووزي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري.
د کندوز سوداګر وایي چې اوس د کلیوالو سیمو پر ځای ښار کې جګړه کیږي، او په ښار کې د دوی سوداګریز مرکزونه او ګودامونه د جګړو پر وخت خوندي نه پاتې کیږي. دوی دا هم وایي چې که د جګړې په نیت یو ډز هم کیږي، زیان یې سوداګرو او عامو خلکو ته وړي، او که د سوداګرو د سرمایه ګذاری ساتنه ونه شي، یو ځل بیا به هغه سوداګر د قندوز ښار څخه خپلې سرمایه وباسي چې څو کاله وړاندې له دغه ولایت څخه وتلی وو. د قندوز یو تن سوداګر عبدالمتین چې یوه اونۍ وړاندې د ګازو لوی ذخیرې په جګړه کې اور اخیستې وو او ټوله سرمایه له منځه تللې، داسې وایي.
دا یوازې دا مشکلات د منګ نه سي، د څل نفر دا رقم مشکلات دي. نور ټانګونه دي، یو هفته مخکې د ما یو ټانکر په چشمه شیر کې هلته ویشته، ګوره وخت $15,000 هلته خساره راوختله، $10,000 دلته خساره راوختله. دا خو ټول ما په قرض راوړي دي، دا خو ټول خلکو نه قرضدار یم، دا د خلکو په معامله، د خلکو پیسې سره هم خلاصه کوم. په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکړي، څنګه تجارت وکړي، څنګه غریبي وکړي؟ دا خو دا خو غټ مشکلات دي په دې وطن کې.
د قندوز اوسیدونکو هم وایي چې وسلوال طالبان هر وخت د خلکو له کورونو او تجارتي ځایونو څخه د سنگرونو په شکل استفاده کوي، چې له امله یې د خلکو سرمایه له منځه ځي. نوموړی سوداګر عبدالمتین زیاتوي.
کله دا جنگ شروع سی راسی دما په شرکت کې د کالمه خساره کور کې مې ودرېږي چې هغه به دوی راځي کینو دا خساره خو مونږ تر راسی کنه مونږ ملت تل تدار پدار کړ دا دما شرکت لا وره واخیست وسوځي د یلت دغه د دولت په غو فیرو کا وغو په دوی فیرو کا دما شرکت ور واخیست دما تاوان څوک راکې
د قندوز اوسیدونکو وای چې د دغه ولایت نه امنی په سوداګری زو د بیرغونی پر کارونو هم منفی اغیز کړي. دوی وای چې د قندوز د زینو سوداګری زو شرکتونو نو وسلوال طالبان او زینی زورواکي وسلوال پیسې اخلي. د قندوز یو تن اوسیدونکو محمد آصف وای
قندوز کې د جنگ بیر لوی د دې منګتی لوی د دې د فار اکثر فابریکو ول هم د شانتی دي چې د فابریکې ځانمن شوې د جنگ په مخابر کې دی وسو دي خراب بشوې کارکون کې دی و د خپل شنو او جل شل حتی او څو وخت وخت دی دیږي وسو د مفایي کړي هم د شانتی د طالبانو تر په دې نو ډول مالیا غشتل کې دي نو پیسې غشتل کې هم د غیرتون چې دوی نه غواړي د نور خپل کار مخته وي شم دا کار فریخ او تجارت فریخ او د
خود قندوز د امنی قماندان منظور ستانګزی وای چې هغه به قندوز بیا د تیرو کلونو په سیر حالت راتلو ته پرې نګدی.
ډاډ زګ زور د حکومت ز خپل تان مخه ولاړی خپل سر مې لاس نیولې نو ته مطمئن ستر څو زنې ممل د دیما په قاموس کې دا شایستانه زنا کامینه منم هم دا لبم لمدی ادرس زوایم سینا ډاډمن دی اوسی
په دې ورسته یو مشته کې په قندوز کې یو زلبیا سوداګرو پر سرمایه گزاری پیل کړي. دوی امنیتی مسولین غواړي چې باید د خار اړوند ساحه امن کړي چې د دوی سوداګرۍ ته زیان و نه وړي. ګل ریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ننګرهار په ولایت کې ګڼ شمېر دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د دواړو خواوو په عملیاتو کې افغانان وژل کیږي او باید چې د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورت لري.
دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې دواړو غاړو اعلان کړي عملیات او جګړه د حل لار نشي کېدی او باید د سولې او اوربند لپاره هڅې وکړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی خبرې وکړې او ویل که جګړه ګټل کېده نو دا دومره کلونه نه وګدېدله.
او طالبان ورونو تر دغه میډیا له طرفه غږ کوم چې د خدای د پاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي. د الفتح په نوم تا اعلان کوم کړي دي یقینا دا د ملت په مقابل کې د جنگ اعلان دي. همدارنګه د افغانستان اسلامي دولت کتا د خالد په نوم باندې کوم عملیات شروع کړي دي دا د تویم دا د ملت په مقابل بلکې جنگ اعلان دی ګور ولی دواړه طرف ته افغانان مړکیږي.
هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د بین الافغانی خبرو د پرمختګ لپاره دی نشاته کیږي او په مستقله توګه دی د افغان حکومت سره خبرو تکینی. یو بل دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی ویل د وطن خلق له جګړې ستړي دي او هر ورځ او شیبه د سولې په هڅو پسې تیریږي.
مونږ وو ته دومره حاجت نه لرو قسم دې مونږ سولې ته حاجت لرو یا زمارونو منګ اصل حیتت کې ناشتیو طالبانو له موږ سره دا خبره کوي یا طالبانو په دې ملت باندې لکه خبرو کوي منګ طالبانو له دا خبره کوي یا طالبانو بین الافغانی صلح دا نه غواړو داخلي ذات دا خو تاسو سره پنځه زلي زمارونو الته په قطر کې کېناستو قسم د حکومت چې سر زلي طالبانو د تاسو سره دا زلمه خلین ذات کینی او بین الافغانی صلح تاسو ونه کې دا افغانانو سره
په غونډه کې ډیر شمیر قومي مشران هم ناست وو. هغه ویل چې په افغان خاوره کې روان جنگ د عقیدې نه دی او نور د ټولې وسلوالې ډلې له ورور وژنې را وګرځي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.